السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه کې به واورئ چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وای په افغانستان کې خځې په زیاتیدونکو ډول له عام محضر څخه لری کیږي چې د ژوند کولو او خپل ماشومان ته د خړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړې لا تنګيږي. د خړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خړو برابروي، پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا په خپل ټویټر د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د بس پنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیری سزاوې واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیزي بند ترڅنګ په 9 دېرش درو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیزي بند ترڅنګ په 15 دېرش درو وهل شوی دی. په دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغې مخکې د 2 شنبې په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیری سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بېلابېلو ادارو نیوکې کړې، خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې 13 میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,000 سوداګري توکي کې انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګریز توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 55 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي، د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري، له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی مکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنځشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یو موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به مکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندیده ده، د اوکراین په جګړه کې یې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه، تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمېر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
Yeah, you're coming. دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلازازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې یوه ده چې په انلاین بڼه یې د طالبانو له لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینهو د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانهورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلازازی چې اوس په پولند کې اوسي په یو ویډیو کې د پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغل زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نشي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي: تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی. تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپلې سبان د 3 واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له 6 ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر ترک د سهشنبې په ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل: ښاغلی ترک، دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په خیبر پختونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پي د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پي ته یې ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری غونډې ته وویل چې ټي ټي پي په افغانستان کې ښکاره مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل:
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. ټي ټي پي په خپله پاکستان کې ښکاره اډې لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه یا مو قطعا رد میکنیم.
هغه وویل هیڅ څوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بېګنا پاکستانیان ووژل او دا له هېڅ چا پټه نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنونکي بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
لبدمرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبانان د دوی پخوانۍ واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو تر څنګ وو او مړي هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولی شي چې پاکستانی طالبان دې له ځانه لرې کړي.
خو بل پوځي شنونکی احمد خان اندړ ادعا کوي چې ټولې ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوځ کار دی او دا مهال په خپله منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولی شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنټاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کنفرانس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څانګې ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکي شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسي او امنیتي شنونکي هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري مسایل هم دومره وو. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
د دوی د ژوند سمره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړی بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه تنش کولی لزان سره ولري
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پرته له ورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن ام دا موضوع چیرې ملتیا مو وکړی قدرمن اوریدونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او بانډو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیوره له خوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیوره ته نکاح کیږي
اوسه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبورې کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل یې دا کیدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاسه ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپلې کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنې دوی یعنې عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلودله د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبور یې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوې او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستانه هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځانه سره ولدي ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دغه هغه شیان دي چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لاسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم
ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي او د ښځو د حقونو فعال سامي خوګرني وایي چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اورېدل کیږي اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کېږي حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پېغلې تره اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی دی موږ نکاح کوو او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنا ده اما مړی کی به د سکا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچی نو دا په دې معنا ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ور لري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکړي او که د مړه ورور نه ویني هتا د تر زمونه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چېرته د خوښ چې بل ځای واده وکړي یا نکاح وکړي نو دوی بیا نکاح کوي او یا هم کله کله داسې کېږي چې حضور او اجبار سره نکاح کوي دوی مجبوروي دې ته چې د نفقې د وجې یا د نورو مشکلاتو د وجې چې دا باید په نکاح کې جون بچي م هلته د میراث د حق نه محرومېږي نو ډېر داسې شیان شوي دي هلته موږ په خپلو کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک ورته پکې پزور نشي نه کاوله هیڅ کله څوک پزور نشي نه کاوله اوس هم کوم فرمان شته خدای شي د فرمان نام لیکيږي نه پیغام تر اوسه د ارقام دونې دی ورکړي چې دا سکونډي چې مثلا پزور نه کاکېدلې کله دې مراجعه کړي یا حاکم ته مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلې او د خپل فرمان نام لیکلې وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصې کړي وي او کوم حق شې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کیږي میړه په حق کې یا د اقصرګانۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تر اوسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله کرا سو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له داندو نه ګوښه شوي دي هغه پخوا به دوی خپل نفقه خپله پوره کوله مګر اوس نسی کولای په کور ناستې دي دا موضوع څومره د دې لامل شوی ده چې کونډه په زور نکاسي
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا میړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې میړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولنه هم دې ته مجبوره وي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوره وي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یعنی د مجبوری چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپل خود کفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زموږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې چې په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په ناز باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم ملي شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوسه زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټۍ ولوسته واده یې وکړي بله ترور لور مې همدارقم یعنی دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په ناس باندې وو چې ملي شهید شو نو خبره دا ده دغه سالت کې زمونږ افغانان ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنې کوشش کوي چې کینی خو که دو ته هغه د خسرخېلو په کور کې د عزت په سره وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغه سیالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا له کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړې وي ټول مسولیت دوی ته ورپه سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدئ هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدئ خپلې خوښې ته یې پرېږدئ یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما دغه کورنۍ ته پیغام ده د هغه پښتنې خویندې زموږ هغه غیرتي خویندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یو خسر او یو لیور په دې سارت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و د لوګ روی و سره د هغې د مخې وکړي هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل اولاد ته نفقه ورکوي د سره د نفقې په ورکولو کې د مرسته وکړي د کار په جادولو کې د ورسره مرسته وکړي د اولاد په تربیه کې د ورسره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دو غټه دنده همدا اوسي بدون دې چې دی نکاح کړي یا نکاح ته باید مجبوره کړي دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله که داسې اونه کې د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د سړی له هغې مېرمنې سره ژوند نه شي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره تریخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده په زور نکاح کړې ده او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده دواړه سره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي که دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه دا په زور نکاح شوې ده د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي. ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې او همدا ښځه چې نکاح کوي دغه وریرونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري دوم به دې راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي قطن یې نه خوښېږي پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري نو طبعاً د دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره د دواړو اولادونو سره ام د ورور اولادونو سره ام د خپلو اولادونو سره ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله ډېره زیاته مننه خوګیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي هغه که پیغلې نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی خو بیا هم کیږي لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري. هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین ته چې زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي. لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده. په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مه کوئ، په دې کې تاسو دغه مزاحمت مکوي، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یو خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. رب شو دل چې زمنګ په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینه لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی چې موږ له بازي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علماء دي، یا مثال خبرې تاجران علماء دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدہ وی، هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی. هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دي ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندیږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ نو نتیجې همدار چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم
اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او د دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خود سی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل، مگر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورینداری اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق درکوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولا تاسو اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. مونږ او تاسو که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. کستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې هغه زنانه به ژوندۍ ښخه کړه، که فکر وکړو هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر مال ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نه خواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنې هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. اوسني وخت کې خو دوی نه وژني نه ژوندۍ پرېږدي، یعنې په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات په دوی باندې دومره را تنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره را سخت کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکړي. او دلته یو سپینګیری سړي ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانب موږ لرو، یا سپینګیری سړي تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وژل کېږي په معنوي سکل سره، ځکه د دو ذهنیت وژل کېږي، د دو فیوچر وژل کېږي، د دو هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاد لري هغه ټول وژل کېږي. او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ سپینګیری وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ور باندې دا شپې سبا کوي، ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور و مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چاته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د ده نه غیر بله لار په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د ده نه غټ ظلم، د ده نه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوي، لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کېږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا پام خبره د ځینو نارینه و تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورندارې په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که درته دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمام معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه څه وه چې تا د مېړه نه طلاق واغوستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ؟ هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې بیماری ته په لیدو ما نشو کولای چې د سره زمین او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زی په زی کوم یا زما حقوق زی په زی شي. نو لهذا ما ونه غوښته چې د سره آینده ژوند کوم، ما خلع واغسته او ما د دې سړي سره جداوال اختیار کړ. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحدیقه وطلقها تطلیقه پریدا، یا دا ښځه پریدا، دا نور مه پازابوه. آیا که داسې یو ښځه نن محکمې ته رجوع وکړي، آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندی شي؟ که داسې یو مېرمنه راشي او محکمې کې وه چې زه د دغې میړه سره ژوند نه کوم، وجه چې دا ده چې دا بدرنګ دی یا دا داسې دی یا فلان دی یا بستان دی، آیا دا ښځه به سنګسار نه شي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو، موږ د دین څخه ناخبره یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت، د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي، چې دو ورباندې ناز کوي، د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي. هغه په ډېر متکبرانه، هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسني حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغسې متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي. د دو په حاکمیت کې به هیڅکله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي، بلکې به هیڅکله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي، هیڅکله به ونه شي. ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه به تاسو هم لیدلي وي، هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري. واقعا زه مایوسه کېږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي، خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې، په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده، او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمي شکل سره. دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپله مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویښې شي، هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغو باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي. او بل دا چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپله په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپله په ځان کې تغییر راولو یوازینۍ لاره مبارزه کول دي، یوازینۍ لاره خپله خاموشي ماتول دي، یوازینۍ لاره د غلامۍ او د بندګۍ دغه زنجیرونه شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کومې کونډې دي؟ دا هغه کونډې دي چې دغه جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاسه ورکړي دي، دا اکثریت هغه کونډې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي، دا هغه کونډې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاسه ورکړي دي. په تیرو کې ناستې دي، نن یوې لقمې ډوډۍ ته حرارې پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان دغه شته او حاکم نظام دپاره لابیګیري کوي. شرم دی د دو دپاره، مرګ دی د دو دپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشران د همدغې د زمونږ او ستاسې د ناموس دپاره، د دې د تحقق دپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښې دي. نو الله ربالعزت د دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زمونږ آواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخې کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دو د حیثیت اعاده وشي او د دو د شخصیت اعاده وشي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان د تغذیه او د تورته نور حقوقو باندې خبرې کول. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات، نوموړی دم غړی په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب، په پیل کې درته وایم چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
په نړیواله کچه باندې څومره د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یو واحد نظر وجود لري؟ هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي په اول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو، چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي په ژسته خبرې وکړو.
د تغذیه برخې ته راسو، ځکه چې افغانستان کې ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده. دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسی کولی دوی خپله کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تېره ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده. که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي، نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي. هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو، افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کولو هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصولا هم باید کارونه کی. نو تر کمه لاسرسی دې ته ده چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي، هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري، هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې. او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي، په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. کی او دا منګ تاسو ګورو چې په 13 څو کلونو کې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي او هغه ماشومان چې سلويخ کاله مخکې نوې پیدا شوی او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی دا غنو یو سلويخ کلن ځوان دی نو که تاسو په ټولنه کې یو سلويخ کلن ځوان ګورئ چې ډېر په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپیریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا امنیت د اوسېدو ځای لاسرسي له ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونه سي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، موږ او تاسې بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیې نه برابرېږي، راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کېږي د بېوزلۍ له وجې د غریبۍ له وجې څه رقم یو افغانستان ولرو.
تاسې په نوره نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې یا په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسې کله د هغې پاملرنې ته ګورئ نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ دی په یو ټولنه کې، هغه په دې خاطر چې دوی په دې پوهېږي چې دغه ماشوم سبا ورځ د دغې ټولنې دپاره یوه سرمایه ده او په هغې باندې سرمایه ګذاري کوي، که هغه په ښوونځي کې وي، که هغه په نور چاپېریال کې وي، که د هغې د حفاظت مسله وي، دا ټوله مد نظر نیست. نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورئ تاسې پکې سالمه ځوانان سالمه انسانان ډېر پیدا کېږي، که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي، نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو. په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو، که د ورزش په ډګر کې ګورو، دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټېږي او ډېر قرباني کېږي، تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپېریال کې د ښه چاپېریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي. تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د 13 نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو. علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپېریال نه دی درلودلی. دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې اته دخیل پاتې شوي دي، قرباني شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. علت دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپېریال کې رالوی نه شي دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي، دوی ډېر زر عقدمند کېدلی شي، دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي، نو خپل ارزښت باندې اته نه پوهېږي. نو په دې خاطر افغانستان اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلانده او لوړ دی، په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم.
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږی په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي، که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده؟ که څه هم ټول ورباندې پوهېږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي. لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو. څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق یې ورته ورکول سي؟
په نړۍ کې وروسته د دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو د خوړو د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله یې حل شي، بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه د تعلیم مسله ده. تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري، یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي. په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي. تاسې که له ښارونو لږ بهر موزئ تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی. علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی، دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې. نو کله چې هغه ماشوم لري هغه خپل ماشوم دومره سرمایهګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې، ځکه چې فقر وجود لري، د تعلیم زمینه کمه ده، ارزښت کم ورکول شوی دی، عامه پوهاوی ورته نشته دی. که چېرې ویم هغه کم پلار او مور چې دی هغه بې سواده پاتې شوی دی دا ورته نه ښکاري. ماشوم تاسو وګورئ په کلو بانډو کې ماشوم د وکلنې اته کلنې نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی. هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري. حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی، دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی، د زده کړې عمر دی، په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی، د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی، او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی. نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي، تاسو د هغې استعداد په چش کې پیدا کولی شئ؟ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پی کېږي. نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ. نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی، علت همدا دی چې مونږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې، مونږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې. دغه زمونږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی، څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي. که تاسو دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي، کېدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي.
بله،
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه ښیي.
بله راځو همدې برخې ته چې له نورو ناخوالو سره په افغانستان کې ماشومان هم لیدل کېږي چې دوی باندې شاقه کارونه کېږي، دوی سوال کولو ته لیږل کېږي. تاسو څه اورېدلي دي په دې اړه چې ماشومان باندې افغانستان کې دم ګړي څه رقم شاقه کارونه کېږي او سوال کولو ته هڅول کېږي؟
متاسفانه په افغانستان کې تیرو شلو کلونو کې چې په ما چیرې لیدل ماشومان د یو عالی پایس د پیسو ټولولو لپاره استفاده کېدل چې د خیرات غوښتلو مسله یو لاغې مسلو څخه ده. تاسو وګورئ که چیرته ماشوم په دغه عمر کې د خیرات غوښتلو هڅه کوي، هغه په ورځ کې د فکر وکړي د زرو کسانو سره مخامخ کېږي، نو په زرو کسانو کې د دغه ماشوم د حفاظت دپاره څه ګرنټي یا ضمانت وجود لري چې دغه ماشوم به قرباني کېږي؟ نه. تاسو ابیوز چایلد ابیوز مسله په نوره نړۍ کې اورېدلې ده. په نوره نړۍ کې کله چې ماشومان په ښوونځیو کې وي هلته ورته تدریس کېږي چې تاسو به د بیګانه کس د لاس څه نه اخلئ، د بیګانه کس سره به خبرې نه کوئ، د هغې سره به ځئ نه. اما تاسو یو ماشوم په افغانستان کې ګورئ چې هغه دوکان په دوکان ګرځي یا کور په کور ګرځي او د خیرات ټولولو هڅه کوي، نو په دغه کې کېدای شي پټ داسې سلګونه قضیې وجود ولري چې د ماشومانو د جنسي ازارو اذیت پایله لرلی وي. اما چون په افغانستان کې دغه مسایلو ته ډېره رسیدنه نه ده شوې، دا ټول پټ پاتې شوي دي. زه فکر کوم که چیرې مونږه د ماشومانو د حق لپاره عامه پوهاوی ډېر کو او ځینې قوانین رامنځته شي او عملي شي، د ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره او هغوی ته په آینده کې د یو ښه نسل په سترګه کتلو لپاره مونږ کولی شو ډېر څه وکړو او ښه پایله به ولري.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حد ته خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي له هر اړخ نه. حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورځ تر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بېکاره کوي او کورنۍ احتیاجېږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږېږو. تاسو خپل ماشوم لېږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغه هلته له رقم کسانو سره مخ کېږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه، له سوال نه یا له شاقه کار نه، دا فایده ډېره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډېر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم دا تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډېر ماشومان ولیدل چې معتاد شوي. دغه احتیاط له بل ځای څخه نه دی راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر دی. کله چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وښایي چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړې دي. اما د دغې پیسو د پیدا کولو منبع د ډېرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغې والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پوښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړې دي نن دا څو روپۍ دي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډېر داسې کسان ولیدل ویل چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي. دغه شی د دوی باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زور زیاتي لاندې راشي، دوی سره بد خلق شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسایل.
بله، تاسو جنسي زور زیاتي یا جنسي تیری یاد کتر یا د خپل خبرو کې کلس دغه ماشومان بیرون لیږل کېږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی سي؟ دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون د شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاغه صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه وي او لیږل کېږي، او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده همدا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې وجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریزه قوانین چې پلی کړي دي، چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنها پرې نه دي، ماشوم تنها چیرته لاړ نه شي، یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې د مکتب څخه بې وخته ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړی دي او تعقیبوي چې این دغه مسائل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یوځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنوونکي مسائل.
حکم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دي؟ او افغان په صفت د دې یو چا په صفت چې خپل ټولنه درک کوي، دغه اقتصادي ستونزې، دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو حکم نظام ته څه ویل؟
منګه په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلوېختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډېر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانېدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانین جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډېر نه شوی. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کېږي چې د قانون پلي کېدل حتمي دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنۍ څخه، د دې پایل باید وشي د خوندزیو څخه، او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته وی ولی دغه حق اتا حکومت تر اوسه پورې چې څو کلونو کې زه شاید ومه دغه سی څه خاص مونږ نه چې یو کورنۍ که چېرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه وباس، یا د دې لپاره به کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته دی چې څوک هلته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستا ماشوم تېر یو میاشت کې مکتب ته نه دی راغلی څه کوي، یا مکتب ولې پرېخوسته، علت څه دی؟ نو چېرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چېرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د توار ته نور لومړنیو حقوقو په اړه خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و سید نجیب الله سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پ چپا حل چپا دا زما غوند دا دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخت که شاید دمینی قتل شوه و دغی دخت که او توم دجل در ازادون دیده دجل در ازادون دیده شپی تفنا اولماش پا چپا حل چپا دا زمان دیده لورا زیت اختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی هستا بنده دا شپی تفنا اولماش پا چپا حل چپا دا زمان دیده Shabbat shalom.